مخکې 10 بجې دی. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونه اورېدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې په تخنیکي برخه کې راسره امان الله امیرزی همکاري کوي، اورې چې د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې نن سهار راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغانو نړیوالو ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. پر دې اړه درته له سیمې وروستی حال درکوو. دغه راز اورې چې د ملي اردو له لیکو څخه د سرتیرو تېښته په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د پلي کولو په وړاندې خنډ ګرځېدلی دی. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې قسیم سولامل او رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د سلام په وړاندې کولو سره د هم د مهمو کورنۍ او بهرنۍ خبرونو سرخطونه. ولسمشر حامد کرزی ویل افغانستان د بهرنی ځواکونو تر وتلو وروسته به په دې هیواد کې امنیت د اوس په مقایسه ښه سي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې نن سهار یوې ځانوژونکې حملې لسګونه کسان ټپیان کړل. او په سوریه کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو پلټونکی کمیسیون وایي اسلام پاله وسلوال هڅه کوي چې د سوریې 9 میاشتنې جګړې ته افراطي بڼه ورکړي. دا هم د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان څخه د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته به په دې هیواد کې هیڅ ډول غیر متوقع پیښه رامنځته نه سي. ولسمشر کرزی د آذربایجان په پایتخت باکو کې پرون د ایکو سازمان د سرمشریز ته په وینا کې ویل چې د نړیوالو سرتیرو له وتلو وروسته به د افغانستان امنیت د اوس په مقایسه ښه او دولت پیاوړی وي. لارک څخه په خبر سوي اعلامیه کې د حامد کرزی په حواله راغلي دا غ سیمو امنیت چې مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل سوي له پخوا څخه ښه سوي دي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د بحران نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته شای افغان دولت سقوط وکړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې نن سهار یوې ځانوژونکې حملې په لسګونو کسان ټپیان کړل. د پکتیا د والي ویاند روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي له چاودېدونکو موادو ډک موټر د زرمت ولسوالۍ په بازار کې د امریکایي ځواکونو د مرکز مخې ته والوزاوه. شغلې سمون وایي د لومړنۍ معلوماتو له مخې په ټپیانو کې 10 کسه د ملي اردو ځواکونه او 8 تنه ملکیان شامل دي. خدای ونه ویل چې په پیښه کې څوک وژل شوی هم دي او که نه. طالب وین زبیولا مجاهد د پیښو مسولیت منلی او ادعا کوي چې تر چاودنې وروسته یو شمېر وسلوال د بهرني ځواکونو مرکز ته ورننوتل او له بهرني ځواکونو سره ډزې پیل کړې. د کونړ پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان لخوا تېر شپه 8 راکټونه وشتل سوي چې پکې 3 تنه ملکیان ټپیان سوي دي. د کونړ د والي ویاند وصف الله وصفي ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. بلخوا د لوګر په مرکز پل عالم کې یو منشخوونکی د خپل ماین د چاودنې له امله ووژل سو. د لوګر د والي ویاند دین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه سوي ده. د جوزجان امنیتي مسؤلان وایي چې 2-5 تنه د سړي تښتولو په تور نیولي دي. د جوزجان د ملي امنیت رئیس جنرال محمد شریف شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو څخه د مخکې یو قومي مشر تښتولی او د غل کورنۍ څخه 3 لک امریکایي ډالر غوښتي وو. د شغلي شریفي په خبره د ملي امنیت ځواکونو حاجي محمد اسماعیل د تښتونکو له منګولو خوشي او له تښتونکو څخه یو اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د کورنۍ خبرونه سیمیز او نړیوال خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
پاکستان پرون ملالی یوسفزی ته د میړانې میډال ورکړ. 14 کلنه ملاله چې د نجونو د تعلیم د حق لپاره مبارزه کوله تیر اونۍ وسلوالو طالبانو پر سر پر مرمۍ وویشته. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک دغه اعلان د یوسفزی له هغو دوه همصنفیانو سره د لیدلو په مهال وکړ چې په دې حمله کې ټپي شوي دي. رحمان ملک دغه راز وویل چې د طالبانو د ویان احسان الله احسان په سر چې ویلي وو طالبانو د حمله کړې او پر ملالۍ د نورو حملو ګواښ هم کړی وو. $1,000,000 انعام ټاکل شوی.
زه د احسان الله احسان پر سر د 100,000,000 روپیو انعام اعلانوم. دغه انعام به هر هغه چا ته ورکړل سي چې هغه ونیسي. دغه د هیواد ستر انعام به هر هغه چا ته ورکړل سي چې د نوموړي هویت څرګند او په اړه یې معلومات ورکړي. دا په دې خاطر چې موږ غواړو دغه ترورستان له منځه یوسو.
په بریتانیا کې چې ملالۍ روغتون ته د خاصې درملنې او ساتنې لپاره لېږدول شوې پولیسو وویل وړمشپۍ د هغو 2 تنو مخه ونیوله چې ځانونه یې د ملالۍ د کورنۍ غړي پیژندلې وو او هڅه یې کوله هغه وویني. پولیسو وویل دغه 2 تنه یې وروسته تر دې چې ترې پوښتنې وکړي او هویت یې معلوم کړ خوشي کړل. د هند پوځ وایي پاکستاني ځواکونو پرون په لانجمنه پوله د هند تر کنټرول لاندې کشمیر باندې د درنو وسلو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 3 ملکیان ووژل شول. د هند پوځ یو ویان ویل د پاکستان هوانونو چورانداکلې ته نږدې پر یو کور لګېدلی دی چې یو سړی او 2 ځوانان یې ووژل. چورانده هغه پولې ته نږدې پروت دی چې کشمیر یې په دوو برخو ویشلی دی. د پاکستان پوځي چارواکو دا منلې ده چې ځواکونه یې هوانونه ویشتي دي، خو وایي دا یو لمسوونکی اقدام نه و، بلکې د پاکستان په یو پوځي پوستې باندې د هند د ډزو په ځواب کې شوي وو. د سیمې اوسیدونکو په تیرو دوو اونیو کې په پوله د دواړو لورو لخوا د خلخال ډزو خبره کوي. د هند او پاکستان ترمنځ د درې جګړو دوه یې د کشمیر پر سر شوي چې دواړه یې د ویشل شویو دواړو برخو د بشپړ ملکیت ادعا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید او د هغه سیال په مخامخ مناظره کې د مالیاتو، انرژي او کارموندنې په برخه کې د یو او بل پر پالیسیو سخت نیوکې وکړې. دغه مناظره چې د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې جوړه شوې وه، اوباما رام نیتوران کړ چې د پانګوالو او د نفتو د شرکتونو د ګټو د خوندي کولو لپاره کار کوي. میټرام نیول چې اوس مهال د تیرو څلورو کلو په پرتله چې اوباما قدرت رسیدلی کم امریکایان کارونو ته استخدامیږي. امریکایان درې اونۍ وروسته د نومبر په شپږمه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي. د امریکا د استیناف یوې محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د اوسامه بن لادن پخوانی ډریور یې له تروریزم سره په مادي ملاتړ تورن کړی و. د استیناف محکمې وویل هغه فعالیتونه د نړیوال قوانین په اساس په جنګي جرمونو کې نه راتلل چې سلیم احمد همدان په هغه وخت کې ترسره کړي وو، او دی له دې کبله محکوم شوی و. د امریکا د ګونټنامو په پوځي اډه کې یو نظامي محکمې په 2008 کال کې همدان محکوم کړی و چې په افغانستان کې د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د بن لادن د ډریور په توګه په خدمت کولو سره د تروریزم مادي ملاتړ کړی و. همدان په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي مداخلې په محل په عملیاتو کې نیول شوی و، او دوه میاشتې وروسته ګونټنامو ته لیږدول شوی و. هغه په 5.5 کاله باندې محکوم شوی و، خو دې ته په پام سره چې شپږ کاله یې په توقیب کې تیر کړي و، له دغې فیصلې سمدستي وروسته خوشی شو. د تاجکستان د رستاخیز اسلامي ګوند مشر چې د حکومت مخالف دی وایي د بدخشان په ولایت کې له وروستیو پوځي عملیاتو وروسته له دې ګوند څخه د خلکو ملاتړ زیات شوی دی. محیدین کبیری دا مسله د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکز جورج واشنگټن په پوهنتون کې د وینا په ترڅ کې بیان کړه. هغه ولیدی چې په بدخشان کې د رستاخیز اسلامي ګوند څخه په تیره بیا د ځوانانو او ښځو ملاتړ زیات شوی دی. د هغه په وینا د دغه ملاتړ علت دا نه دی چې دا یو اسلامي ګوند دی، بلکې علت یې دا دی چې د سیمې اوسیدونکي یو بدل غواړي. په هغه پوځي عملیاتو کې چې د تاجکستان حکومت د جولای او اګست په میاشتو کې په سیمه کې ترسره کړل، شاوخوا 70 تنه ووژل شول. او وروستی خبر هم دا چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو پلټونکي کمیسون وایي په دغه هیواد کې د حکومت ضد وسلوالو سره یو ځای سختریزي اسلام پالي وسلوال هڅه کوي چې د سوریې 19 میاشتنۍ جګړې ته افراطي بڼه ورکړي. د دغه کمیسون مشر پاولو سرګیو پنهیرو تیر ورځ وویل دا سویره موجوده ده چې دغه سختریزي وسلوال د یو ډیموکراټیک سوریې لپاره نه، بلکې د خپل اجنډا لپاره جګړه کوي. د دغه کمیسون په وینا د دوی پلټونو ښودلې ده چې د سوریې د ګاونډیانو په شمول له یولسو هیوادونو څخه سخت دریځي وسلوال دغه هیواد ته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو دې کمیسون د سوریې حکومتي ځواکونه او د هغې ضد وسلوال یاغیان له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن کړي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا ملي اردو لیکونه د سرتیرو تخته پر دوی باندې د ډاټ نموجودیت په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژي د پلي کېدو په وړاندې خنډ ګرځېدلی دی. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په حق پریکړه لیک بحث کړی چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د شخړو په هواري کې د ښځو د ونډو په اړه صادر شوی دی. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د امنیت روغتیا وزارت وایي په دې کار کوي چې څنګه کولی شي د یو لړ خاصو درملو له لارې په هیواد کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر راکم کړي. دا کونړ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې اوس هم وړې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کیږي.
جرم یې ورور وکي پلار یې وکي، خو ورکل کېږي پکې خویندې پکې ورکوي، یا پکې لورګانې ورکوي.
دا نور ریپورټونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ګوړې اچار او کورکلې 19 پروګرامونه دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري، او په اف ام سل 0.5 څپه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. ل دې وړاندې چې د خبرونې مطالب او ریپورتونه راوخلو، همدا شیبه ل پکتیا څخه د ازادي راډیو خبريال داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، کدارته وایي چې ریپورتونه وایي چې په زورمت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان لخوا حمله شوې ده، آیا په دې اړه ستاسو معلومات څه دي او کوي؟ ل اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه مراد صاحب. زه دا اوس په زرمت ولسوالۍ کې یم. همدلته د زرمت ولسوالۍ له ولسوال سره مونږ خبرې وکړې او د زرمت ولسوالۍ له امنیه قمندان سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د پېښې په اړه هېڅ جزئیات ور نه کړل. ولې د پکتیا د والي وایند روح الله سمون د ټلیفون له لارې راته وویل چې تر دې دمه په پېښه کې لس تنه اردو سرتېري ټپیان شوي دي چې دوی څومره معلومات کړي دي او ګڼ مالي زیان اوښتی ده. خو بیا چې کله مونږ د زرمت ولسوالۍ د روغتون له مشر ډاکټر حاجي محمد سره خبرې وکړې، هغه راته وویل چې اته تنه عام ټپیان دوی ته راوړي دي چې دا په شیشو پرې شوي دي یا شیشو ژوبل کړي دي. او بل یو کس عیني شاهد راته وویل چې د دې امریکایي کمپین یا بیس څنګ ته کور کې چې هغه په سلمیترۍ کې کور موقعیت لري، د یوې څلور کلنې نجلۍ زره چاودلې ده د هغه پېښې د فشار له وجې. دا وروستي جزئیات تر اوسه پورې کره معلومات نور نشته، نو وروسته به معلومیږي چې پېښه څومره، یعنی پېښه هغومره شدیده وه چې په حتی ګردیز کې غږ اورېدل شوی ده.
تپان صاحب، که دا راته ووایې چې اورېدونکو ته واضح چې هدف څه شی و، ځان وژونکي حمله شوې ده، ډزې روانې دي، طالبانو برید کړی که څنګه؟
وسلوالو طالبانو د ټلیفوني پیغام له لارې ویلي دي چې په دې پېښه کې دوی امریکایي بیس یعنی د امریکایانو قرارګاه په نښه کړې وه او غوښتل یې چې په هغوی باندې برید وکړي. او د برید هغوی باندې ونښې، هغوی وویلې
بله فکر کوم چې زمونږ غږ یا ستاسو غږ مونږ ته نازي ډېر زیات. بله ډېر زیات مننه دوستانو. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپانو چې دغلته د زرمت په ولسوالۍ کې د وروستۍ امنیتي پېښې په اړه چې ویل کېږي د بهرنیو ځواکونو پر بیس یا اډه باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. او د پکتیا د والي د وین په وینا په دې حمله کې د لس د ملي اردو سرتېري ټپیان شوي دي، ګڼ شمېر نور ملکي وګړي هم د روغتیایي چارواکو په وینا ټپیان دي. تر اوسه پورې د پېښې جزئیات او څرنګوالي په اړه مکمل او مفصل معلومات نه دي ورکړ شوي. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په دې او را روانو خپرونو کې درته د پکتیا د نن ورځې د امنیتي پېښې په اړه وروستی حال درکړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against Al Qaeda. And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down. And Taliban is certainly part of the same force.
And we are not. So Jihad is gone. The rule boys.
Federal Службе безопасности и особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ملي اردو له لیکونه د سرتېرو تېښته پر دوی د ډاډ نه موجودیت او په افغان امنیتي ځواکونو کې نور ستونزې هغه څه دي چې د کتونکو په وینا په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د پلي کولو په وړاندې خنډ ګرځېدلی شي. امریکایي چارواکي غواړي چې په افغانستان کې د ملي اردو له لیکو څخه د سرتېرو تېښته د یو جنایي جرم په توګه ور وپېژني، خو کوم سرتېری چې تښتي د خپل کار ته زیات دلایل لري. نیویارک ټایمز سپانې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې غټ کې د حمید مومند په رپورټ کې ورو
د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه تښتېدلې سرتېري په خپلو افسرانو کې اداري فساد، د خوراکي موادو ټیټ کیفیت، د پوځي وسایلو نه موجودیت او د کورنیو ته د طالبانو ګواښونه د خپل تېښتې لپاره اساسي دلایل ښیي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې ښایي د سرتېرو د تېښتې یو اساسي دلیل دا وي چې دوی د بهرنیو سرتېرو له وتلو وروسته د وسلوالو په وړاندې د جګړې لپاره د ملي اردو په وړتیاو باور نه لري. ورځپاڼه لیکي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتېرو د حملو او د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي لپاره روانې هلې ځلې هم د دې سبب ګرځېدلې چې پوسته د جلب او جذب بهیر ستونزمن شي. د ملي اردو د جلب او جذب په مرکز کې یو جک پوډ پوځي افسر ډګروال اکبر ستانکزه د دې ستونزې په لومړۍ لیکه کې ولاړ دی. په تېرو شپږو میاشتو کې د او همکارانو په ملي اردو کې د شاملېدو لپاره له 960 څخه زیات غوښتنلیکونه رد کړي دي. د ستانکزي په وینا د نشي توکو قاچاق کړونکي غواړي چې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره په پوځ کې شامل شي. وسلوال مخالفین هم ورته هڅه کوي، خو دی وایي چې جلب او جذب د یو ماشین په سر دی چې تاسو نشي کولی هغه ودروئ. دی وایي چې په همدې موده کې 1500 نوي کسان د ملي اردو لیکو ته جذب شوي دي. لبل لوري نیویارک ټایمز ورسپانه د خپل رپورت په دوام له هغه لسو کسانو سره مرکه کړې چې د ملي اردو له لیکو څخه تښتېدلې دي چې هر یو جلا جلا ستونزو ته ګوته نیسي. امریکا له افغانستانه غوښتل دي چې له اردو څخه تېښته د یو جرم په توګه وپېژني او تښتېدلو کسانو ته سزا ورکړي، خو د ورسپانې په وینا دا تښتېدلې کسان بالکل آزاد ګرځي. په هر حال د ورسپانې په وینا په 2014 میلادي کال کې د امریکایي جنگي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د وړتیاو لرلید هڅونکې نه ده. نیویارک ټایمز د ډګروال ستانکزي په حواله لیکي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبر د ملي اردو په معنویاتو اغېز کړی دی او د دښمن مورال لوړ کړی دی. نیویارک ټایمز ورسپانه دغه ستونزو ته په پام سره لیکي که دا مسایل حل نه شي نو بې له شکه چې دا به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ستراتیژي هم زیانمنه کړي.
وامریدل چې د افغان ځواکونو ملي اردو لیکونه د سرتیرو تېخته پر دوی د ډاډ نه موجوده ده او په افغانستان کې امنیتي ځواکونو کې نور ستونزې هغه څه دي چې د کتونکو په نه په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د عملي کېدو په وړاندې خنډ ګرځېدلې شي. د ملي اردو خبره کرا وخلو نو په شمال کې د ملي اردو د ځواکونو مشران وایي چې دوی د هوایی امبولانس د نشوالي له ستونزې سره مخامخ دي او دوی هڅه کوي چې دغه کمښت پوره کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال لطیف صحاک رپورټ لري.
په شمال کې د ملي اردو د سه برخې چارواکي وایي هغوی د هوایي امبولانس د کمښت ستونزې سره مخامخ دي او دا کار ډیر وخت ټپي سرتیري د مرګ ګواښ سره مخامخ کوي. په دې ولایاتو کې د 209 شاهین قول اردو د سه یک قمندان جنرال سلطان ګل توتاخیل وایي لکه څرنګه چې ورځ تر بلې بهرني ځواکونو نه افغانانو ته د مسؤلیت چار سپارل کیږي نو د هغوی مسؤلیتونه هم زیاتیږي او کومې روغتیایي چارې چې بهرني سرتیرو ترسره کولې وروسته له دې باید افغانان ترسره کړي. نوموړی وایي د 209 شاهین قول اردو د مسؤلیت ساحه په 9 ولایاتو کې ده او په مزار شریف کې هغوی 100 بستریز مجهز روغتون لري او کله چې 100 سرتیری ټپي سي باید د 8 نورو ولایاتو نه مزار شریف ته را انتقال سي چې دا چاره د موټر په واسطه غیر ناممکن کار ده او ناروغ د ډول ډول ګواښونو سره مخامخ کوي. نو په همدې دلیل باید هغوی ته هوایی امبولانسونه برابر سي تر څو په موقع روغتیایي خدمات سرتیرو ته ورسول سي.
مسؤلیتای امنیتی را د یو وخت نزدیک
په څو ولایاتو کې مو د امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی او اوس مهال احساس کوو چې د روغتیا په برخه کې هوایي امبولانسونو ته ضرورت لرو تر څو وکولای سو چې د اړتیا په وخت کې ټپي سرتیري مرکزي روغتون ته را انتقال کړو تر څو د هغوی ژوند د ګواښ سره مخامخ نشي. د سې قمندان په وینا مخکې له دې چې د امنیت واک هغوی ته ورسپارل سي په دې ولایاتو کې کله چې سرتیری به ټپي سو نو د بهرني ځواکونو د هوایي امبولانس په ذریعه به روغتیایي مرکز ته انتقال سو چې اوس مهال دا کار غیر ناممکن ده. له بلې خوا بیا د 209 شاهین قول اردو قمندانۍ سرپرست جنرال جمال الدین سیدی وایي هغوی غواړي د دې ستونزې د حل لپاره د ملکي او پوځي برخو روغتیایي چارواکو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. نوموړی وایي وروسته له دې به د پوځي او ملکي برخو ډاکترانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي تر څو د اړتیا په وخت کې یو بل سره مرسته وکړي.
بله زی ډاکټر سیبوی بخش اردو نیروهای امنیتی با ملک اینا رو
وروسته له دې به د ملکي او پوځي ډاکترانو ترمنځ د 209 شاهین قول اردو د مسؤلیت په سیمه کې همغږي رامنځته شي تر څو هغوی وکولی سي هر ورځ یو بل سره اطلاعات تبادله کړي او د اړتیا په وخت کې یو بل سره مرسته وکړي. د شمال د ملي اردو د سه یک قمندان جنرال سلطان خیل وایي هغوی په دې څو ورځو کې په فاریاب ولایت کې یو مجهز روغتون د بهرني ځواکونو نه تسلیم سول چې اوس مهال چاره د هغوی لخوا ترسره کیږي. د 209 شاهین قول اردو د مسؤلیت سیمه چې د شمال 9 ولایات دي اوس مهال پکې د ملي اردو ځواکونو لپاره 100 بستریز روغتون او 3 کلینیکونه موجود دي چې هر ورځ پوځي ځواکونو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي.
تاسو زم غغل ازادي راديو اورید. افغانستان مشرانو جرګي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه پریکړې لیک بحث وکړ چې د خزو د حقونو د خوندیتوب او د شخړو په هواري کې د خزو د ونډو په اړه صادر شوې ده. د سې شنبې پر سناتورانو دغه پریکړې لیک په اړه مثبت او منفي نظرونه درلودل، خو په پای کې د دې جرګي مرسیال پریکړه وکړه چې افغان حکومت باید د دې پریکړې لیک عملي کېدو ته مټه راون غاړي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې ورو.
که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک څه باندې یوولس کاله مخکې صادر شوی، خو د افغانستان مشرانو جرګې اوس د عملي کېدو غوښتنه وکړه. سناتورانو د سې شنبې په ورځ د خپلې عمومي غونډې په یوه برخه کې د دې پریکړه لیک پر محتوا پراخ بحثونه وکړل او ډېرو سناتورانو ویل چې ښځې کولی شي د شخړو په پای ته رسېدو کې مهم رول ولوبوي. دو تنو سناتورانو باز محمد زرمتی او رفیع الله حیدري په خپلو خبرو کې داسې وویل:
افغانستان وضعیت زمون خوند ته معلوم دی. په دغه شرایطو کې چې دوی په سوله کې کار کولی شي، خو دا ښه لاسته راوړنه ده، خو دغه ودی ښه مشخص دی چې په کومه ساحه کې کار کولی شي. موږ د افغانستان دود او دستور داسې و چې یو چا به جنګ وکړو چې نهایي سخته جګړه به نه به معاف کوو، نو بیا به یو څو زړې ښځې د کلي پیدا کړې او هلته به وروستې.
دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د 1950 پریکړه لیک په نوم یادیږي چې د 2000 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شو. په پریکړه لیک کې د دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتنه شوې چې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته پام وکړي او د سولې په ټینګښت او د شخړو په مخنیوي کې ښځو ته ونډه ورکړي. خو یو شمېر سناتوران بیا د دغه پریکړه لیک له محتوا سره مخالف وو او ویل یې چې په اوسنیو شرایطو کې افغان میرمنې د سولې په راوستو او د شخړو په هواري کې هیڅ رول نشي لوبولی. د سناتورانو له دې بحثونو وروسته د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم ایزدیار له افغان حکومت نه وغوښتل چې د اساسي قانون پر رڼا کې د دغه پریکړه لیک عملي کړي.
تر سطح بین المللي نه تنها در افغانستان زنان و دختران از جهات مختلف،
نه یوازې په افغانستان بلکې په نړیواله کچه، ښځې او نجونې په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. موږ هیله من یو چې زموږ په اسلامي هیواد کې د خلکو په غوښتنه او د اساسي قانون پر رڼا کې دغه پریکړه لیک عملي بڼه غوره کړي. هیله من یو چې حکومت د دغه پریکړه لیک د عملي کېدو ضمانتونه مقابل لوري ته وړاندې کړي.
خبر ده
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو هم د تیر یک شمې په ورځ ټینګار وکړ چې ښځې باید د سولې په بهیر کې برخه واخلي او د هیواد د ښه راتلونکي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
نسیم شفق د کابل د نن چاپ مطبوعات ته کتنه کړې او د هیواد د لویو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه د ځینو مقالو مهمې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د ایکو سازمان په غونډه کې د ولسمشر کرزي د وروستیو سرګندونو د تروریستي فعالیتونو له امله په رواني ستونزو او ناروغیو د ګڼ شمېر پاکستانیانو د اخته کېدو او له ایران څخه د افغان مهاجرو په زور ایستلو ته تر ډېره خپل مطالب ځانګړي کړي دي. محور غیر دولتي ورسپانې لیکلي چې ولسمشر کرزي پروند یکو سازمان په غونډه کې ویل چې تروریزم د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو لپاره ګواښتی. محور لیکلي چې ولسمشر کرزي په سرګندو ټکو کې ویل چې تروریستان په سیمه کې پټنځایونه لري او د دې مرکزونو له منځه وړل د سیمې د امنیت لپاره ډیر مهم دي. د ورسپانې لیکلي چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو د زیاتېدو په ترڅ کې له دې هیواد څخه د افغان کډوالو په زور ایستل هم د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی دی. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې د یکو سازمان په غونډه کې د ولسمشر کرزي له قوله لیکلي چې افغان سرتیری روسیې او چین ته د تروریستانو د ورتګ مخه نیسي او هیله ده چې ګاونډي هیوادونه هم افغانستان ته د تروریستانو د راتګ مخه ونیسي. دا ورسپانه لیکي چې ولسمشر کرزي ویلي له سیمهیزې همکارۍ پرته د تروریستانو له منځه وړل ناشونی کار دی. د انیس دولتي ورسپانې په لومړي مخ کې په باکو کې د ایکو سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې د ولسمشر کرزي د وینا متن خپور شوی. د دې ترڅنګ په همدې غونډه کې انیس د جمهور رئیس کرزي هغه خبره هم راخیستی چې ویلي دي د سیمې د هیوادونو له رښتینې او ګډې همکارۍ پرته د تروریزم پر ضد بریا ناشونې ده. انیس په خپل سرمقاله کې پاکستانی سیاستوال فتوا هم صادروي تر عنوان لاندې لیکلي چې د پاکستان داسې یو سیاستوال فتوا صادروي چې د لیکوال په خبره په خپل د اسلام په لومړنیو مسایلو هم نه پوهیږي. باور غیر دولتي ورسپانې د جمهور رئیس کرزی هغه خبره راخیستې چې ویلې دي گاونډي هیوادونه د تروریزم ضد مبارزه کې دوه مخه سیاست پریږدي. د ورسپانې د ولسمشر کرزی له قوله لیکلي چې گاونډیان دې د تروریستانو مرکزونه ړنګ کړي او افغانستان ته دې د هغوی د اوښتو مخه ونیسي. باور لیکلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې 2 لک افغان کډوال له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي. د ورسپانې د دې راستنې دوه علت پر ایران نړیوال اقتصادي بندیزونه او پر افغانانو د هغوی زور زیاتۍ ښودلی دی. باور دغه راز لیکلی چې په بامیان ولایت کې د خمینی په نوم یو روغتون جوړیږي چې دا کار به د مطلب د لیکوال په خبره د افغانانو ترمنځ یووالی زیانمن او ستونزې پیدا کړي. خدمتګار غیر دولتي ورسپانې لیکلي چې تروریزم په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک په رواني ناروغۍ وخته کړي. د ورسپانې د ډاکټرانو له قوله لیکلي چې په پاکستان کې په رواني ناروغۍ او ستونزو د ډېر شمېر خلکو د اخته کېدو لامل هلته تروریستي فعالیتونه او اقتصادي ستونزې او بحران دی.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. د کونړ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې اوس هم وړې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېږي. خلک وایي په بدو کې د نجونو ورکول د جرګو د پریکړو پر اساس ترسره کېږي او حکومت یې په مخنیوي کې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه کوي. روح الله انوري پر رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو خزې وای د هیواد د نور ولایتونو په څیر په کونړ کې هم خزې او جنکۍ په بدو کې ورکول کیږي چې دا کار په شرعي لحاظ ناروا دی.
زمانو وګمه دي د کونړ ولایت اوسیدونکو ما جرم ورور وکي پلاری وکي خو ورکل کیږي په خوین دی په ورکای یای په لورګانی ورکای. دا خو ډیر ناوړه کار دی. بګر دا کار د انسانیت کار نه دی. دا کار به خيزونی شي کلی کې هر کې هغه د حکومت د لارې په سم توګه باندې وار شي.
په بدو کې غلم دا وسو شو دینه وخت یې نکی ګندل د خپل خپلوان مشته جن یو لور کلشي و بل وخت تختوله هغه په بده کې خور ورکله د خور مری بعد
دوی وای جرم سړې وکړي خو په بده کې دنجونو په ورکول سره سزا خزو ترسیږي چې په بده کې ورکل شوی خزي باندې د وجل شوی سړی کورنۍ رنگارنګ ظلمونه کوي چې ډیره وختونه د یادو خزو په وجنه ځان سوځونه او یا حمله کور څخه په تخت پای ترسیږي.
د جنې نه بدل اخلي د خلک په ولې ستارور یا ستاپلر زمنګ نه قتل کړي په بده کې عمر بدی ګل کاندي کڼر کې دا کارو شو.
دا غي چکل ور کې الته دو په بده کې الته غي عمر خنه وای ټکای او توي ته موږ په بده کې راوسو. دا غي بده زور ته باسي
د کڼر یو تن قومي مشر ازادي راډیو ته ویل دوی دا سي ډيري جرګيلي دلی چې د ورور او پلار سزا لور او خور ته ورکول شوی دا چې د قومي مشرانو دغه ډول پریکړي سمې نه دي او باید چې پراتلونکو کې تریزانونه وساتي.
زمانو عبدالرحمن د کڼر لو ولایت یې ما چې خداغه مظلوم په سر باندې ظلم وشي کم سړي چې بد کړی او مرګ کړی دی باید هغه قضا ته والا شي هغه څانوالۍ ته والا شي پاغي په خپل سر باندې پاغي باندې خپل جرم وټاکل شي نه چې داغه په سر کې لو مظلوم جنې او ماشومه داغه په سر کې ورکل شي واغې ته بد او هغه په کور کې داغه ډیر بد وزيتي ډیر بد خاطره وسره کیږي ډیر بد بد کارونه وسره کیږي هر سړی ورته په بد سترګو ګوري چې دا منګله په بدو کې راکل لو دی زمونږ ورور وجلې یا وی پلار زمونږ وجلې.
د خزو چارو پر ریاست کې د حقوقو مدیره میرمنزی گلوی دوی ته په بدو کې د ورکل شو خزو یو شمیر اریزه راغلی دی. دا یو تعداد اریزه کوونکو خزو مشکلات حل کړي او نور لا په ځای پاتې دي.
مال د سیګان د ارزی راغلی دی په بدو کې چې ورکل شوی دی. یوند دي د شاخیل نه راغلی و هغه جنې غریب به د سپیسر تړلې و او روډ به ول د سپیسر ورکول د ضمانتونو مته واغسل جرګم په دلته د حکومت د لارې نه وکړل دا غي عمر سره شان خښوي. نور هم د سډیر د سیګان د اطراف نه راغلی دی دلته ارزی شوی دی هغه هم د بد او بدل خبره و وه لوټ کول خوري او اخر کور پری دي سزیت.
مولوی نزګل ازادي رادیو ته ول د اسلام په مقدس دین کې په بدو کې د خزو ورکول او خرڅول هیڅ جواز نه لري او هر څوک چې د خزو په سر پیسې اخلي یا په بدو او بدل کې ورکوي یو غیر اسلامي کړنه تر سره کوي.
اكون چې موږ وته کې د پښتونورې وړ د اسلام د شریعت نه بالکل مخالف دی به چا جرم
ترې برخه پاکې حاکمه شي او هغه سزا ورکړل شي. زنانه چې د آزاد انسان دی دا نه خرڅولی شي نه چاته بخلی شي نه چاته په جرم کې ورکولی شي، بلکې د آزاد خپل مهر مالو په شریعت کې.
هغه وایي اسلام کې مجرم ته د سزا ورکولو حکم شوی، نه دا چې د قاتل او مجرم په سر دی او معصومه جینۍ په بدو کې ورکړل شي.
د اسلام د نظر نه خو دا د دې چې چا جرم وکړ او قتل یې وکړ، هر جرم چې وکړ پاکې بل انسان نه نیول کېږي نه به بل زنانه ورکول کېږي. دا په بدو کې ورکول او په قتل کې ورکول د بل چا په جرم باندې دا ناروا دی او دا د اسلام شریعت نه مخالف دی. علما هو کتابونه په دې کې لیکلي دي او ډېر مسؤلیت ادا کړی دی او بیانونه په منبرو باندې کوي. خو دا د قوم او د خلکو خبرې چې هغه بیا د اسلام نه او شریعت نه خلاف دي او هغه د مولیانو خولې ته بیا نه ګوري خلک.
که څه هم چې په تیرو لسو کالو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د ښوالي په نوم په میلیونونو ډالر ولګول شو، خو اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناوړه دودونه شتون لري چې له امله ښځې د رنګارنګ ستونزو سره مخامخ دي او کله ناکله خو د دغو رواجونو په سبب